السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو د نور یاسنوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. د ایران د بشري حقوقو ډلې چې مرکز یې په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر پر ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دوو اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قتالی د اعدام سزا تایید شوی او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاهچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي. په دغه برید کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او له شل تنه نور هم ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقونو دغې ډلې ویلي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د بشري حقونو دې ډلې ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوي دي. د طالبانو حکومت بیا څو ورځې مخکې وویل چې دوی وتوانېدل له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې د 200 افغانانو د اعدام سزاوې په بند وړوي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې ایم ایس ایف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل ټویټر لیکلي چې ډېرې مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو ته لاسرسی ومومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هرو دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازمو روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان په شمال زون کې د لمریز برېښنا یا سولر د څه باندې 3000 تختو د ویش خبر ورکړی دی. دا سولر پنلونه تر ډېره پر استنېدونکو او داخلي بې ځایه شو خلکو ویشل شوي دي. د یو ان سی آر افغانستان څنګه په خپل ټویټر کې لیکلي چې یوازې په بغلان کې په 130 کورنیو سولري تختې ویشلې دي. د مرکزی آسیا د شلو کلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبې ښار په تالکو ارینا لوبغالي کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې پاته 40مه دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغانستان د فوټبال د ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبي وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی وویل
که څه هم موږ دمه نه وکړې خو بیا هم لوبغاړو ډېره خواري وکړه او د کوربه تاجکستان په وړاندې مو په یوه سخته سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډېر خوښي وو.
افغان ځوانانو تر دې یوه ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماته ورکړې وه. په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان درېمه لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره شي. د روسیې او اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د ایران یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته یې د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کړې ده، خو کیف دغه ادارت کړې ده. پرون د بلګراډ په سیمه کې د چاودنو او خالخال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي ویچسلاو ګلاتکوف په وینا جګړه د روسیې ګریورن ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. هغه ویلي چې په نښتو کې 8 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د ازادۍ لوا په نوم ډلې دغه حملې مسؤلیت اخیستی. په دې ډله کې هغه روسان چې له اوکراینی ځواکونو سره همکاري کوي شامل دي. د اوکراین حکومت په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. د ځوانانو لپاره تاند څنګه او د غراز درسي ساعت خورلنده خبري برخه هم لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د اوبو حق ته د هیواد ژمن دی، خو ایراني چارواکي د هم خپلې غوښتنې دي. 1950 کال د اوبو د ماهیری پر اساس عیاري کړي. ښاغلي متقی داسې وخت ایراني لوري خبرو ته رابولي چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون د دې هېواد ډیرو چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د حقابې غوښتنه کړې ده. نور بله صفي الله ستانکزي واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازدیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاوه.
از حکومت ایران میخواهیم موضوع حیاتی
ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو در رو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې که څه هم پخوا د طالبانو په اړه ډېر څه نه ویل کېدل، اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلکې نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبې ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهران یې لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیمپور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دب خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند د معاهدې په تړاو له بهره لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبانو سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړي دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبې په ورځ هم دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړي او هیله مند دی چې دغه مسله بالاخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د هلمند د معاهدې په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متره مکعب اوبو ورپرېښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پوهنتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 2015 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزمه وي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي افغانستان د ایران د اوبو حق ته ژمن دی، خو ایراني چارواکي دي باید خپلې غوښتنې د 2015 کال د معاهدې پر اساس عیاري کړي. ایران له افغانستان د اوبو د حق غوښتنې داسې مهال کوي چې افغانستان کې هم وچکالی ده او په ډیرو سیمو کې د اوبو سطح د تر ځمکې لاندې د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. یو شمیر بزګران او باغداران هم په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالی څخه شکایت کوي. دوی وایي وچکالی له امله چې اوبه کمې شوي دي، د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان هم نه لري. یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په وروستیو کې په راپورونو کې ویلي چې افغانستان د وچکالی او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
نورالله د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې رځپلی ده او اوبه هم نشته. مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي، نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي ده، سک اوبه نشته، هلته ندداله اون هوا اون نسیراج ګرد اوبه لري. مرجعته نه راکوي. څه سم دا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق ته ورکړي، اضافه دې نه ورکړي، خپل حق ته ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې عمله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د فراه رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته. دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مو دي، باغونه چې مو دي، په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څوله ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دوی 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبې په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون ښوده او ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هند پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې امپاتي دي په یوه آنلاین غوښتنلیک ټینګار کوي چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي او د هند حکومت هم دوی ته د ویزو له ورکولو ډډه کړې ده. نور په دې راپور کې
د هند حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله ده افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه خپل ټوټر لیکلی محصلین بے پری دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید 19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له غذایي آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه اخیسته اسوسییټډ پریس ته ویلي
مخکې لمندو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبدالله او حامد کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړې او له افغانستانه یې ایستلې دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولټي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم. دلته موږ زده کړو کوم لا خپل زده کړې مصروف یو اوس خو لږه اواره خوشوې ده. ایجمې کبه موږ راغتر اتلو موږ به خپل یخ دم نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس راغلم او زه دلته ډېر خوشاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.